کوي. خو تر هر څو وړاندې د دې سات خبرونه لرو، په خبرونو کې به اجمل ان بي در سره، خو مخکې تر دې چې خبرونه اجمل ان وړاندې کړي او استودیو ته راشي، یادونه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر و بجو دوام کوي. له دې خبري مجلې وروسته بل خبري مجله هم لرو. اجمل ان د دې سات خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه پورته نه دی. په کندوز او ننګرهار کې 14 یو شمیر کسانو ته مرګ شو بلاړولې ده، او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې د حلب خارنه د ملکیانو د ایستل لړۍ پیل شوې ده. بشپړ خبرونه باورې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه اوچت نه دی. ښاغلی غنی نن د بشري حقوقو له مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې د قانون په یو شان پلي کېدو ټینګار وکړ، او وی ویل چې په عدلي او قضایي ادارو کې به د اصلاحاتو لړۍ دوام وکړي.
نن یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکوم چې د خلکو د حقونو د حمایت په دغو کلیدي ادارو کې به د اصلاحاتو لړۍ ته ادامه ورکړو. قانون به اول په ما تطبیقیږي او بیا په ټولو نورو وګړو د افغانستان. هیڅوک له قانون نه اوچت نه دي.
د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې شپږ ماشومان او یو قومي مشر ټپیان شوي. د بټیکوټ ولسوالۍ چې غالب مجاهد ازادۍ رډیو ته ویل 14 نن شاوخوا 11 بجې د ولسوالۍ روغتیایي کلینیک ته څیرمه شوي. ښاغلی غالب زیاتوي ماین تازه ځای پر ځای شوی و. د یو بل خبر له مخې په کندوز کې د ماین په 14 کې درې ملکیان ټپیان شوي. د کندوز ولایت د مطبوعاتو سرپرست هجرت الله اکبري ازادۍ رډیو ته ویل چې 14 درې بجې د کندوز ښار چوک ته څیرمه د مقناطیسي ماین د 14 له امله رامنځته شوه، چې هدف یې افغان امنیتي سرتیری و. د افغانستان ولسی جرګه د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفانو پر ځپلو او د شفق د پوځي عملیاتو پر سمې اجرا ټینګار کوي. دا دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل داعش ډلې حضور ته په کتو راتلونکي هجري شمسي کال به خطرناک او خونړی وي.
د ژمی په موسم کې د شفق عملیات یو فرصت دی، باید له دې فرصت څخه استفاده وشي. موږ راتلونکی کال یو خطرناک کال بولو.
بل خواته د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هیواد ته د بیرته راستنو شوو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو د ژمنیو تدابیرو په اړه بحث کیږي. عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا د غونډې په پایل کې ویل چې اوس هم میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې په ستونزو کې ژوند کوي. خغلی عبدالله وایي ډېر زر به د اجرایی ریاست دویم رسیال د افغان کډوالو د ستونزو د کموالي په هدف ایران ته سفر وکړي. په بل خبر کې ویل شوی چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي په هیواد کې د کورنیو بې ځایه شو شمیر 1,300,000 تنو ته لوړ شوی دی. له سوریې څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوی چې نن په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې او له هغه دوو کلو څخه چې یاغیانو محاصره کړي دی، یوې ورځې په ټپه درېدلي حالت وروسته د خلکو د ایستلو کاروانونه روان دي. د ملګرو ملتو یو چارواکی او د سوریې د بشري حقوقو د څار برتانوي میشت ډلې د دوشنبه په ورځ وویل د حلب له ختیځ څخه لسګونه بسونه چې زرګونه کسان وباسي د خار په لویدیز کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته رسیدلي. په عین حال کې دولتي تلویزیون او د سوریې د څارنې ډلې ویلي چې دوه شیه میشتو کلو څخه هم سلګونه ولسي خلک د حلب هغه سیمو ته رسیدلي چې د حکومت تر واک لاندې دي. د دې دوه کلو څخه د ملکیانو ایستل د جګړې له سیمې څخه د هغه خلکو د ایستلو لپاره شرط و چې د یاغیانو تر واک لاندې سیمه کې بند پاتې دي. وروستي اقدامات په داسې حال کې شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د دوشنبې د ورځې په پای کې پر هغه پریکړه لیک رای ورکول کیږي چې له مخې به یې حلب کې له معاصره شوو سیمو د خلکو د ایستلو د نظارت لپاره څارونکي استول کیږي. د دې مسودې په اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور وویل چې مسودې کې ټول اړخونه په پام کې نیول شوي.
The text contains all of the elements for
سوی په دې مسوده کې د حلب له ختیځ څخه د خلکو د خوندي امن او بایزت انتقال او بشري مرستو د کسانو د لاسرسي ټول اساسات په پام کې نیول شوی چې غواړي په سیمه کې پاتې شي. د غسند د خلکو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د مسوده فرانسې وړاندې کړی ده. د اردن امنیتي مقامات وایي څلور هغه وسلوال برید کوونکي وژلي چې په ډزو یې لږ تر لږه لس کسان وژل. د نښتې له کبله چې د منځنۍ پیړۍ په یوې لرغونې کلا کې شوي په وژل شوو کې یوه کاناډایي ښځه هم شامله ده. دې تاریخي کلا ته ډېر سیلانیان ورځي. چارواکي وایي وسلوالو پرون د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه او بیا یې په جنوبي ښار کراک کې سنګر ونیوه. دا په اردن کې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. دا هندستان د ترهګرۍ پر ضد ادارې په پاکستان کې د میشتې وسلوالې ډلې یو قومندان او درې نور کسان د هندستان په یوې پوځي هوایي اډې برید کې په رسمي توګه لاس لرونکي بللي. د جنوري په میاشت کې په دې برید کې اووه کسان وژل شوي وو چې له امله یې د پاکستان او هندستان ترمنځ اړیکې نورې هم کړکېچنې شوې. د هندستان د تحقیقاتو ملي ادارې د دوشنبې په ورځ د جیش محمد د ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر، د ده د ورور رؤوف اصغر او د دې ډلې د دوو نورو غړو خلاف په رسمي توګه تورونه ثبت کړل. داو خبرونه
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان ولسمشر وای قانون به په ټولو یو شان تطبیق کیږي.
دا د افغانستان د ولس اجماع ده. دا د افغانستان د ولس غوښتنه ده. هیڅ څوک له قانون نه اوچت نه دي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي امنیتي ځواکونه په ژمي کې د پراخو عملیاتو پلان لري. د لشکرګاه په څو خواوو کې عملیات پیل شوي. د کندهار چارواکي هم وایي امنیتي ځواکونه په غورک ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي.
پنځه دېرش وسلوال مخالفین له منځه تللي او د دې یو تعداد سلاح او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته راغلي.
هند پاکستان میشتي سخت دریځي په خپله خاوره کې په حمله تورن کړل. ساعت شپږ بجې او اووه دقیقې دي. آزادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانانو اجماع په دې ده چې قانون په ټولو وګړو یو شان تطبیق شي. ښاغلی غنی چې نن دوشنبه د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ ملي کانفرنس ته خبري کولې وویل قانون لومړی په ده او بیا په ټولو افغانانو تطبیق کیدونکی دی. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدران څرګندوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بشري حقونو او مدافعینو څخه یې ملاتړ د مکلفیت دی او افغان حکومت یې د تطبیق لپاره په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات هم راوستي دي. افغان ولسمشر د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بشري حقونو د مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې وویل د قانون تطبیق له ده پیلېږي او هیڅوک ترې لوړ نه دي. د ښاغلي غنی په وینا د بشري حقونو د تطبیق لپاره اغېزمنو عدلي او قضایي ارګانونو ته اړتیا ده او حکومت په دې برخه کې اصلاحاتو ته ژمن دی.
خوشحاله عدالت تلار آسان است شوی ده او رس پور است بهتر کیگی. نن یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکوم چې د خلکو د حقونو د حمایت په دغو کلیدي ادارو کې به د اصلاحاتو لړۍ ته ادامه ورکړو. قانون به اول په ما تطبیقیږي او بیا په ټولو نورو وګړو د افغانستان. دا د افغانستان د ولس اجماع ده. دا د افغانستان د ولس غوښتنه ده. هیڅوک له قانون نه اوچت نه دي.
ښاغلی غنی دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د افغان حکومت پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د قانون د تطبیق لپاره له بېلابېلو هیوادونو ټولنو او بنسټونو څخه غږ پورته شوی دی. دوستم دا مهال د خپل ګوند په پخواني مرستیال احمد اشچی د بشري حقونو په ضد کړنو تورن دی او بېلابېلو څیرو پر افغان حکومت غږ کړی چې د ورته شعار تطبیق له همدې ځایه پیل کړي. افغان ولسمشر یاد کانفرنس ته په څرګندونو کې پرته له دې چې د دې قضیې یادونه وکړي وویل چې په هیواد کې د عدالت تطبیق ته لار هواره شوې او اسانیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمرکڅ هم د بشري حقونو په برخه کې د کېدونکو هلو ځلو هرکلی کوي خو وایي چې دا مزل لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی. اغلی سمر وویل نامنی د اصلي ځایونو څخه د خلکو بېځایه کېدل، د دولتي چوکیو څخه ناوړه استفادې، د معلولیت لرونکو معتادینو وضعیت او یو شمېر نورو برخو کې لا هم د خلکو حقونه د اندېښنې وړ دي.
کسایی که در ادارات دولتی کار میکنن اینا نباید.
هغه څوک چې په دولتی درو کې کار کوي هغه باید بخلی نه وي او نه هم باید د مافیات له سیستم څخه استفاده وکړي. خو له بده مرغه اوس هم ډیر زیات هغه کسان چې غیر مسؤول وسله والو ته کار کوي او یا زورواکو پورې تړلي دي په افغانستان کې د ډیرو جدي بشري حقونو د سرغړونو او اداري فساد سبب ګرځي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله فرنا ډیلر کارډل هم د بشري حقونو په برخه کې تیرې لاسته راوړنې د پام وړ بولي خو وایي چې افغان حکومت لا هم جدي ملاتړ ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي دې غونډه ته ویل د بشري حقوقو د تطبیق لپاره جمهور رئیس ټینګ ژمنه کړې، خو ګډ کار هم اړین دی. د بشري حقوقو د ملاتړ ځینې ټولنو په باور دا وخت له دې عمله هم د حکومت ملاتړ او عملي اقدامات مهم دي چې په دې وروستیو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او ډول ډول قضیې پیښیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د سشکل په ژمي کې پراخ پوځي عملیات د دوی لومړیتوب دی. عبدالله خان حبیبي نن دوشنبه د ولسي جرګې په اجتماعي غونډه کې وویل چې دوی روانو شرایطو ته په کتو خپل لومړیتوبونه ښه پلان کړي دي. د دې موضوع تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې واوري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د تروریستي ګروپونو د ټولو هڅو او د ګاونډیو هیوادونو له لاسوهنو سره سره د ملي اردو ځواکونه توانېدلې چې پروان لمریز کال کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. عبدالله خان حبیبي د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې د 1995 مالي کال د ریپورت وړاندې کولو پر مهال ویل چې په دغه کال کې د وسلوالو مخالفینو ډېر پلانونه شنډ شوي دي. ښاغلی حبیبي همدارنګه وایي پروان جګړه ریس فصل کې پلان لري چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پراخ عملیات ترسره شي او دغه پوځي عملیات د دوی د لومړي توبونو په سر کې ځای لري.
ما پرې فصل جنگي ارسال پنځه اولویت ده. اولویت اولې ما
مونږ د روان جګړې فصل لپاره 15 لومړیتوبونه په پام کې نیولې دي. زمونږ لومړنۍ لومړیتوب په راتلونکي ژمي کې د فوزي عملیاتو ترسره کول دي. په دې برخه کې د لوی لارو د امنیت ټینګښت، د پرسونل د تلفاتو کمښت، له فساد سره مبارزه، د اردو مسلکي کول او یو شمېر نورې برخې شامل دي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس او د دغه جرګې یو شمېر غړیو په دغه غونډه کې راتلونکي کال د امنیتي ګواښونو لپاره خطرناک کال یاد کړ او له امنیتي مسؤلانو یې وغوښتل چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د ژمي فرصت له لاسه ورنه کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
عملیات شفق در فصل زمستان یک فرصت است. ما سال آینده
د شفق عملیات د ژمي په موسم کې یو ښه فرصت دی. موږ راتلونکي کال له امنیتي پلوه خطرناک کال ګڼو. د غونډیکنو ته په پام امنیتي مسولین باید په مسولانه ډول چلند وکړي.
خو دغه جرګې ته په وینا کې د افغانستان دفاع وزیر ټینګار وکړ چې دوی به د شفق دوه عملیات پر راتلونکي کال کې هم جاری وساتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د شفق دوه عملیات له یوې میاشتې راهیسې پیل شوي چې د محل د هیواد په بیلابیلو برخو کې روان دي. د سرګندونې داسې محل کېږي چې د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفینو سږ کال تر ټولو ډېر تحرکات درلودل. د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې دغه استماعي غونډې ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد حمید ماسی هم وربلل شوی و ترسو د 1995 کال راپور وړاندې کړي. خغلی تهماسی د غونډې ته ویل چې پروان کال کې ملي پولیسو له 3000 ډیر عملیات ترسره کړي چې دغه عملیاتو پر مهال نږدې 8500 وسلوال وژل شوي او له 3000 ډیر ټپیان شوي دي.
د کندهار د امنیت قومندان وایي چې په ورستیو کې یو شمېر طالب مشران د خپلو کورنیو سره یو ځای له کوټې هلمند ته ستانه شوي دي. جنرال عبدالرازق چې د سولې په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې یو شمېر نورو طالب مشرانو هم غوښتل چې خپل کورونه هلمند ته انتقال کړي، خو پاکستان کې پوځیانو نیولې دي. طالبانو او پاکستانی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. لبلې خوا د کندهار امنیتي ځواکونو په غورک ولسوالۍ کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو د بیا نیولو عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي چې پر وسلوالو تعرضي بریدونه شوي او پر مهال 15 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. له کندهار د محمد صادق رښتینی راپور.
د کندهار د پولیسو بیان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په شمالي ولسوالۍ غورک د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې څو میاشتې مخکې د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلي وي. د پولیسو د بیان په وینا امنیتي ځواکونو پر وسلوالو تعرضي بریدونه کړي او پر مهال 15 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان کړي. دورانۍ وایي په عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر وسایط، وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي.
په دغه عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین له منځه تللي وو. د دې درې وسلوال شدید کتن سی او د دې یو تعداد سلام مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاس راغلی. البته په دغه عملیاتو کې چې تاروزی او د سی او د تیرې میاشتې سلیرشته مینیټې څخه پیل سی او تر پرونه پورې پایته ورسېدل. په دغه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی.
دغه راز وسلوالو طالبانو پر یو وخت د کندهار فرمارو په نیش ولسوالۍ هم حملې کړي. د پولیسو بیان وایي په نیش کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره مخامخ 15 ساعته جګړه کړې چې پر مهال یې ته وسلوال وژل سوي دي. نوموړي په معروف کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د دوو وسلوالو د ټپکېدو خبر ورکوي. د دوراني په خبره په دغه جګړه کې افغان ځواکونو او د سیمې خلکو ته تلفات نه دي رسیدلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیرو دوو میاشتو راهیسې د کندهار پر شمالي ولسوالیو د طالبانو حملې زیاتې سوي. څو اونۍ مخکې وسلوالو د نیش ولسوالۍ د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو سره 15 ورځې مخامخ جګړه وکړه.
له بلې خوا د هلمند چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د لشکرګاه په شاوخوا کې عملیات کړي او پرمختګ یې پکې کړی دی. د افغان ځواکونو یو شمېر قمندانانو ویلي دي چې وسلوال طالبان مقاومت نه کوي او سیمې افغان ځواکونو ته پرېږدي. د دې موضوع تفصیل د الیاس دایی په راپور کې واوري.
د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې یو شمېر هغه سیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي چې څومره د وړاندې د افغان ځواکونو څخه وسلوالو ته پاتې شوي. د عملیات د لشکرګاه د دوه امنیتي اوزو په شمول د ښار په جنوب کې د ناوي ولسوالۍ مربوط داینک په سیمه کې هم دوام لري. په هلمند کې د بوست د 515 زون کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار وای د دوشنبه په شپه د لشکرګاه په شاوخوا د پیلسو عملیات په ترڅ کې وسلوالو ته مرګ جوړ لهم اړولې ده، خو هغه د دې مرګ جوړلې د کې کشمیر په ډاګه نکړه.
دښمن د دې توان نه درلود چې موږ د وسلوال پوځ سره مقابله وکړي او زربچي ټانکونه او تیرو په وخت زمان موږ یې مایا کړو. دښمن مشتت غلول دي او غوته ځانیا او مالي تلفات دښمن تړول دي.
کته هم تر دې وړاندې دروان میلادي کال د اکتوبر په 6 نیټه لومړی د قهر میوند په نوم عملیات پیل شول چې تر لږ پرمختګ ورسته د بشران په سپینه کوټه او د دریمې امنیتي او زیاړوند بولان سیمه کې د عبدالرحمن د پمپ په مربوطاتو کې ودرېدل او نور پرمختګ یې ونه کړ. په هلمند کې د 215 میوند کول اردو درستیزوال بری جنرال غنی ابرار د عملیاتو په سیمه کې رسنوي ته وویل د عملیات به د لشکرګاه پر شاوخوا تر هغه دوام وکړي چې د دې وروستیو درېو میاشتو په موده کې د لاسوتلې سیمې بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. بری جنرال غنی ابرار وایي د سهار ایسې په هر طرف کې تقریبا 15 کیلومتر سیمه تصفیه شوې ده. په نیول شوو سیمو کې هم پوسټي جوړ کړي دي. وروسته له دې به هغه کورنۍ بیرته خپل کورونو ته راسي چې د جنگونو له امله بې ځای شوي دي. د دې سیمې خلک دي ډاډ ترلاسه کړي چې کلو ته امن راځي او وسلوال به پرېنږدي چې دلته خپل پروګرامونه عملي کړي. که څه هم د شفق دوهم عملیاتو دوهم پړاو دروان مریض کال د لندی په لومړی نیټه پیل شوی و، خو د خلکو په وینا معلوم پرمختګ نه درلود. د 215 میوان کلوردو کومندان ته وینځ دي سرچینه د نومنه شډول په شرط ازادي رادیو ته ول څو ورځې وړاندې پیل سو عملیات کې ځکه اجلنس وکول چې نیول کې دونکو سیمو د ساتلو لپاره کافی ځواکونه په خاص ډول پولیس نو. سرچینه زیاته کړه اوس چې د مرکز کابل او شمیر ولایتونو څخه اضافي قطعات او ځینې تازه دمې سرتیر رسیدلې دي، عملیات به دوام وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي په وروستیو میاشتو کې د مخدره موادو د لابراتوارونو د له منځه وړلو له لارې د وسلوالو مخالفانو عایداتي سرچینو ته زیان اړولی دی. د دې موضوع تفصیل د عبادالله حنانزی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت وایي په وروستیو میاشتو کې د یو لړ سترو عملیاتو په ترڅ کې د مافیایي کړیو او قاچاقړونکو د مخدره موادو د تولید لسکونه کارخونې له منځه وړي او میلیونونه ډالر یې ورته ضربه رسولې ده. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین باز محمد احمدي د دوشنبه پر ورځ خبرګیلانو ته وویل یوازې په روانه میاشت کې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د مخدره توکو د تولید 44 کارخونې له منځه وړل شوې او د 150 میلیونو ډالرو په ارزښت یې څه باندې 191 تنه مخدره مواد کشف او سوځولې دي. د خاغلی احمدی په خبره د لاسراوړنې مستقیما د وسلوالو طالبانو پر عایداتي سرچینو وغیز لري. دا وایي دغه عملیاتونه د وسلوالو طالبانو پر عایداتي سرچینو مستقیما اغیز لري او هغو مافیایي کړیو ته هم ضربه ورکوي او هغوی نهیلي کوي چې د سیمې په کچه په دغه کاروبار کې ښکیل دي. په دې کې شک نشته چې طالبانو ته هم ضربه رسیږي، احتمالا چې هغوی هم ترې ډیره ګټه اخیسته چې خوشبختانه له لاسه یې ورکړه او په اوږد مهال کې به د دوی پر عملیاتونو او فعالیتونو اغیز وکړي. باز محمد احمدی په دغو عملیاتو کې د نړیوالو ځواکونو همکاري ستایي او وایي چې د تیر په پرتله په وروستیو کې له دوی سره د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکایي ځواکونو همکاري زیاته شوې. دغه معینیت په وروستیو کې د کابل په خاک جبهار ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 1.5 تنه چرس هم نیولي وو. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت ویلي و چې د لویو قاچاقبرانو د نیولو په ترڅ کې د هیواد په کچه 11 لوی قاچاقبران نیولي دي. دغه معینیت 13 میاشت اعلان وکړ چې د هیواد په کچه به د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او د قاچاقړونکو د نیولو لپاره لوی عملیات پیلوي. هاخوا پوځي کارپو عتیق الله مرخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دغه لاسته راوړنې د وسلوالو مخالفانو د عایداتي سرچینو د کمیدو په برخه کې اغیزمنې بولي، خو وایي چې دغه معینیت نشي کولی د مخدره توکو د تولید هغه سترې کارخونې له منځه یوسي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعالې دي.
هغه منطقې چې د طالبانو په لاس کې دي او زیاتې هم په لاس کې دي، هغلته دوی نشي کولی چې هغه مراکز د بین ایسي، هغه کارخانې د بین ایسي، هغه په خپل قوت باندې باقي دي. رښتیا هم دوی زیات له بینه وړي او د طالبانو منابع ضعیفې سي او د دوی مالي منافع بالکل ضعیفې سي. طبعاً په جګړې باندې اثر لري، جګړه خو په مالي منابعو باندې ولاړه ده، جګړه خو په اقتصاد ولاړه ده.
خاغلی امرخیل زیاتوي چې ډیری مافیایي کړۍ او قاچاقړونکي په دولت کې ملاتړي لري او د دغو ملاتړو په قوت خپل کارونه پر مخ وړي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم اسهر بیا وایي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت د دې ظرفیت نه لري چې هغه لوړ پوړي چارواکي د قانون منګولو ته وسپاري چې په یو ډول سره د مخدره توکو په تولید او قاچاق کې ښکیل دي. خو دغه معینیت وایي د مخدره توکو کاروباریان چې په هره سطح کې وي د دوی له لوري نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپاري.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال د 2015 میلادي کال په پرتله په ټوله نړۍ کې د خبریالانو مرګونه کم شوي دي، خو په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبریالانو وژنې زیاتې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر دا خبرې تاییدوي او وایي په افغانستان کې سږ کال تر اوسه پورې 14 خبریالان وژل شوي او اندېښنه لري چې دا شمېر ممکن زیات شي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوې راپور وایي په 2014 کال کې په ټوله کې د خبریالانو تلفات کم شوي دي، خو په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده خبریالانو ته زیات تلفات اوښتي دي. دغه راپور چې د دسمبر په 19 نیویارک میشتې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې خپور کړی وایي په 2014 کال کې پر لږو خبریالانو هدفي حملې شوي، خو هغو خبریالانو او کسانو ته دغه کال ډیر خونړی و چې له جګړو ځپلو سیمو څخه راپورونه ورکول. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر له دې راپور سره موافق دی او وایي
د 2015 کال کې د تاوتریخوالي پېښې ډېرې شوې دي. ژورنالیستان ډېر ګواښل شوي، ډېر ژورنالیستان موږ له لاسه ورکړي. د 2015 کال ارقام ښیي موږ 14 خبریالان یا د رسنیو کارکوونکي په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی دی. 14 خبریالان د افغانستان د ژورنالیزم په تاریخ کې د یو کال ډېری وژل شوي.
دای دغه راز زیاتوی چې په افغانستان کې خبریالانو ته د غوښل کېدو، د ټپ کېدو، د بندې کېدو پیښې او د اختارونو پیښې هم د تیرو کلونو په پرتله زیاتې سوي دي او تر اوسه لا کال پایته نه دی رسیدلی او دوی اندیښنه لري چې دا ارقام به زیات شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې له 2014 کال راهیسې خبریالانو ته سخت تلفات اوښتي چې د جګړو د دوو خواو ترمنځ راغلي په ځانګړې توګه په منځني ختیځ هیوادونو کې. راپور وایي د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 15 نیټې پورې شاوخوا 43 خبریالان وژل شوي او دا شمیر تیر کال 2020. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې راپور زیاتوي چې په پاکستان کې د ډان خبر پاڼې یو کمرمین او د آج تلویزیون یو کمرمین په اگست میاشت کې په کوټه کې د بم په حملو کې وژل شول چې 90 کسان یې وژل. همداراز په 2014 کال کې سوریه د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی هیواد وو. راپور وایي چې د تیرو 15 کلونو پر مهال په دغه هیواد کې 109 خبريالان د دندې پر مهال وژل شوي دي. دغه راپور زیاتوي چې اسلامي سختریز ډلې لکه داعش په ټوله نړۍ کې د دوغو نیمایي خبريالانو د وژلو مسؤل دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې دغه راپور ویلي چې په نړۍ کې تر ټولو خطرناک دنده د کمرمین او خبريال ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند رسمن د هغې حملې تور په پاکستان کې په ډېره سختریزو ولګاوه چې په ترس کې اووه هندي سرتیري وژل شوي ول. دې حملې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړ. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د هند تروریزم ضد عالی ادارې په پاکستان کې ډیره د یوې سختدریزې ډلې مشر او درې نور سختدریزې تورن کړل چې د هند پر یوې هوایي اډې په جنوري کې حمله ترسره کړې وه. د هند په شمال کې پر دغې اډې په وسلوال برید کې اووه هندي سرتیري وژل شوي وو. د هند تحقیقاتو ملي ادارې ان آی اې د دوشنبې په ورځ د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر د هغه ورور مفتي عبدالرؤف اصغر او د دې ډلې دو نور غړي په رسمي توګه تورن کړل او دوسیه محکمې ته وړاندې کړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول تورن کسان په پاکستان کې اوسي. دغه ادارې وویل د هغو څلورو وسلوالو چې له پاکستانه راغلي وو او هندي ځواکونو ووژل له ټلیفوني مکالمو او د خوراکي موادو د خالي کڅوړو چې په پاکستان کې تولید شوي او د خوراکي نورو موادو د پاتیشونو څخه چې په یو ځنګل کې موندل شوي معلومه شوه چې حمله کوونکي له پاکستانه راغلي وو. پاکستان تر اوسه دغه تورونو په اړه څه نه دی ویلي او داسې نه بریښي چې دا هیواد به د جیش محمد د ډلې مشر مولانا مسعود اظهر او نور تورن هند ته په لاس ورکړي چې هلته محاکمه کړي. د هند تحقیقاتو ملي ادارې د غرض ویل چې د څېړنو په نتیجه کې معلومه شو چې حمله کوونکي په پاکستان کې د اظهر او د هغه د ورور مفتي عبدالرؤف لخوا روزل شوي، تشویق او افراطیت ته هڅول شوي وو. پاکستان له دې مخکې هم سخت دریځو ته د ځای او روزنې په ورکولو تورن شوی خو اسلام آباد دغه تورونه تل رد کړي دي. هند دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې غوښتي چې اظهر تروریست ونوموي. خو د اسوشیټډ پرس په وینا چین چې له پاکستان سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري ښایي د هند دې هڅې مخه ونیسي. دغه ډله پخوا په هند کې په تور لیست کې شامله شوې وه. هند تیر جنوري د میاشتې له حملې وروسته له پاکستان سره د کشمیر د لانجې او نورو ستونزو پر سر رسمي خبرې ودرولې. اظهر مخکې هم د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترسره شوو حملو په خاطر مجرم پیژندل شوی وو او څو کاله د هند په زندان کې تیر کړی وو. نوموړی په 1999 کال د یوې هندي تښتول شوې الوتکې د برمته سپرلۍ او د خوشي کېدو په بدل کې له زندانه خوشې شوی وو.
په ناتو کې د امریکا استازي وايي احتمال شته چې په دې تړون کې د روسیې د مداخله موضوع د ناتو په نننۍ غونډه کې له روسی چارواکو سره شریک شي. ډوګلس لوټ ای بی سی تلویزیون شبکې ته ویل د روسیې سایبری بریدونو نه یوازې امریکایي بنسټونه بلکې د ناتو نورې دیموکراسۍ هم په نښه کړې دي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
په ناتو کې د امریکا استازي وایي کېدای شي د دې تړون په داخلي چارو کې د روسیې د مغرضانه لاسوهنې موضوع نن په بروکسل کې د ناتو د سفیرانو په غونډه کې مطرح شي. خو ډوګلاس لوټ ای بی سی تلویزیونی شبکې سره په تازه مرکه کې ویل چې د روسیې سایبری بریدونه چې د امریکا د ملي ډیموکراتیکې کمیټې په ګډون د دې هیواد سیاسي بنسټونه په نښه کړي له روسیې سره د بروکسل د ننۍ غونډې د اجنډا حتمي موضوع نه ده. ډوګلاس لوټ ویل فکر کوي چې د ناتو زیات غړي به د روسیې د بدنیت لاسوهنې موضوع یاد کړي. د ناتو او روسیې د شورا د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې واشنگټن د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د روسیې د انټرنیټي حملو او مداخله په اړه د پراخو او جدي تحقیقاتو غوښتنه کوي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي روسی هکرانو د کرملین په لارښوونه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ډیموکرات ګوند ایمیلونو سرور هک کړی چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر وړاندې د جمهوری پال ډونالډ ټرمپ بریالیتوب ته لاره هواره کړي. د روسیې حکومت بیا د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو دا ادعا رد کړې ده. دا په روان 2018 کال کې د ناتو او روسیې د شورا درې مغونډه ده چې په بروکسل کې جوړیږي. د ناتو تړون عمومي منشي ین ستولتنبرګ تیره اونۍ ویل دا تړون او روسیه پلان لري چې د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یوسف خان احمدی د خوست لزازی میدان ولسوالی لیکي وای له وسلوالو طالبانو څخه د غشتنه لرم چې سول وکړي څو د افغانستان څلوش کلنه جګړه پای ته ورسیږي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي د طالبانو لخوا روان جنگ د علماو په خوله جهاد نه دی بلکې د ګاونډیانو لخوا فساد دی. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وای په هلمند کې یو میاشت کېږي چې برېښنا نشته او خلک له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. حکومت دې د دې مسلې غم وخوري. او ولی محمد له غزنی څخه لیکي وای په نخان ولسوالۍ کې مخپټي وسلوال پیدا شوي دي او په اردو ژبه خبرې کوي. او وسمبله خبری مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
سروان صاحب عزیز تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است در این مجله خبری که در پایان نشرات امروز رادیو آزادی تقدیم می شود. من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش ها می رساند که روسیه و ایران در صدد حمایت تسلیحاتی شورشان طالبند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان روی تطبیق یکسان قانون در کشور تاکید می کند. وزیر دفاع افغانستان از پیشرفت در جلب و جذب صفوف اردوی ملی خبر می دهد و هند رهبری گروه تندرو مستقر در پاکستان را متهم به حمله بر عساکر هندی کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان روی تطبیق یکسان قانون در کشور تاکید کرد. محمد اشرف غنی در کنفرانس ملی حمایت از مدافعین حقوق بشر امروز در کابل گفت که هیچ کس در این کشور فراتر از قانون قرار ندارد. آقای غنی گفت روند اصلاحات در ارگان‌های عدلی و قضایی ادامه خواهد یافت.
نن یوزل بیا تاست داد در کوم چه ده خلکو.
وی می گوید امروز یک بار دیگر به شما اطمینان می دهم که به هدف مسون ساختن حقوق مردم در این اداره های کلیدی عدلی و قضایی بر روند اصلاحات ادامه می دهیم. قانون ابتدا بر من تطبیق می شود و سپس بر سایر مردم افغانستان. هیچ کس فراتر از قانون قرار ندارد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که ریاست جمهوری افغانستان هفته گذشته گفت که قضیه عده ها در مورد معاون اول ریاست جمهوری را به گونه جدی بررسی می کند. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان عده ها کرده که جنرال عبدالرشید دوستم او را ربوده بود و بر وی دستور تجاوز جنسی را داده بود. این اتهامات از سوی دفتر معاون اول ریاست جمهوری رد شده است. ولسی جرگه افغانستان شدت بخشیدن به اجرای عملیات نظامی شفق دو را در فصل زمستان برای سرکوب مخالفین مسلح مؤثر می داند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی گفت
عملیات شفق در فصل زمستان یک فرصت است. باید از این فرصت ما استفاده بکنیم. ما سال آینده را خطرناکترین سال می دانیم.
این در حال است که وزیر دفاع افغانستان گفته که در 3 ماه پیش رو عملیات نظامی بر ضد مخالفین مسلح را شدت خواهند بخشید. وزیر دفاع افغانستان همچنان گفته است در جریان سال جاری خورشیدی 37,000 تن به اردوی ملی پیوستند. عبدالله حبیبی در نشست 3 ماه امروز در ولسی چرگه گفت که این جلب و جذب پس از بررسی‌های دقیق استخباراتی انجام شده است. بر اساس معلومات وزارت دفاع در حال حاضر شمار نیروهای افغان در اردوی ملی کشور به 195,000 تن می رسد. و خبر آخر داخلی که مقامات محلی در ننگرهار می گویند 7 تن در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی بتیکوت این ولایت زخمی شدند. ولسوالی بتیکوت بر رادیو آزادی گفت این انفجار پیش از 6 امروز در نزدیکی یک کلینیک صحی رخ داد.
رادیو آزادی
اداره ضد تروریسم هند رهبری گروه تندرو مستقر در پاکستان به 3 تن دیگر را متهم به حمله بر یک قرارگاه هوایی هند کرده است. حمله ماه جنوری در شمال هند باعث کشته شدن 7 سرباز هندی شده و منتج به قطع روابط میان دو قدرت هسته‌ای هند و پاکستان شد. NIA یا اداره تحقیقات ملی هند امروز رسماً از مولانا مسعود اصغر رهبر گروه جیش محمد برادر وی رئوف اصغر و دو عضو دیگر این گروه نام برد. این 4 متهم در پاکستان زندگی می کنند. اداره تحقیقات ملی هند گفت 4 مرد مسلح پاکستانی در حمله ماه جنوری از سوی سربازان هندی کشته شدند. دلی جدید از دیر به این سو پاکستان را متهم کرده که با استفاده از گروه جیش محمد حملات را در خاک هند انجام داده است، ولی پاکستان چنین اتهامات را همیشه رد کرده است. بر اساس گزارش ها از شهر حلب سوریه، کاروان بسهای حامل مردم ملکی که از 2 قریه تحت محاصره شورشیان و مناطق تحت محاصره نیروهای حکومتی در این شهر تخلیه می شوند بعد از بنبست یک روزه، صبح امروز آغاز شد و جریان دارد، یک مقام ملل متحد و اداره نظارت از حقوق بشر سوریه گفتند. 10 بس حامل هزاران غیر نظامی از شرق حلب حرکت کرده و به مناطق تحت کنترل شورشیان در غرب این شهر رسیدند. این تحولات در حال صورت گرفتند که شورای امنیت ملل متحد امروز جلسه می کند. سمانتا پاور رئیس سفیر امریکا در ملل متحد دیروز در مورد جلسه امروز شورای امنیت گفت که یک متن مسوده قرار است روی آن رای گیری شود و تمام موارد مربوط به انتقال مطمئن، مسون و باوقار مردم شهر حلب و دسترسی آنها به عدالت در آن درج می باشد. مقامات امنیتی اردن میگویند 4 مهاجم مسلح را که با ضرب گلوله 10 تن را کشتند از پا درآوردند. به گفته مقامات این مردان مسلح دیروز بر یک گزمه پلیس حمله کردند. یک زن کانادایی هم شامل قربانیان این رویداد است. و خبر آخر که مقامات روسی میگویند در چند روز گذشته حداقل 33 نفر از اثر نوشیدن یک بادی لوشن یا کریم جانشویی حاوی الکل متالیک و متانول در سایبریا مردند. مقامات 2 تن را در این رابطه دستگیر کردند. نوشیدن مواد ظرفشویی، کریم‌های جانشویی و بعض شامپوهای حاوی مواد الکلی توسط افراد معتاد به الکل گاه‌گاه به سبب ارزان بودن آن صورت می‌گیرد و منتج به مرگ آنها می‌شود. پایان اخبار.
ساعت 6:37 دقیقه شب به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها می رساند که روسیه و ایران در صدد حمایت تسلیحاتی شورشان طالبند. رئیس جمهور افغانستان روی تطبیق یکسان قانون بر همه تأکید می کند.
خوشحالیم. عدالت لار آسان.
خوشحال هستم که راه عدالت آسان شده و روز به روز بهتر می گردد. امروز یک بار دیگر برای شما اطمینان می دهم که به خاطر حمایت از حق مردم در چنین ادارات کلیدی به پروسه آوردن اصلاحات ادامه می دهم.
عبدالجبار قهرمان، مسئول اپراتیفی ولایت هلمند، از پیشروی نیروهای دولتی خبر می‌دهد.
خود مرکز شهر لشکرگاه در اطرافشان کدام جایی که مثلا دشمن مانده بود، مخالفین مانده بود و تصفیه شد.
هزاران خانواده‌ای که از ترس جنگ به هرات پناه آورده اند در شرایط دشوار زندگی می‌کنند.
پناه آوردیم دیگه. باز حکومت هم سنه ما نم خونه نیه گوشنگی با مردم یه تشنگی با مردم یه خونکی.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. گزارش ها می رساند که روسیه و ایران تلاش دارند تا طالبان را حمایت تسلیحاتی کنند. یک منبع در حکومت افغانستان که نمی خواهد از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت گزارش های وجود دارد که روسیه و ایران در تلاش اینند تا طالبان افغان را در برابر عناصر مخالف خود حمایت تجهیزاتی کنند. هرچند سفارت های روسیه و ایران در این باره چیزی نگفتند، اما برخی کارشناسان افغان به این باورند که روسیه به دلیل ترس از داعش می خواهد طالبان را به خود نزدیک سازد. نصرت پارسا در این باره از کابل با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
یک منبع مسئول در حکومت افغانستان که نمیخواهد از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفته است دولت افغانستان گزارش هایی را به دست آورده که نشان میدهد روسیه و ایران تلاش میکنند تا طالبان افغان را در برابر عناصر مخالف مسلح خود مثل داعش حمایت تسلیحاتی کنند. منبع همچنان تایید کرده است که تا حال دیدارهای میان مقام های روسی و طالبان صورت گرفته است. منبع اظهار داشته که حکومت افغانستان از این بابت نگران است و در صورت برخورد اینچنینی ایران و روسیه با تروریسم، افغانستان اولین کشور خواهد بود که از این برخوردها متاثر خواهد شد. مقام حکومتی که نخواست از وی نام ببریم همچنان گفت دولت افغانستان داعش و طالبان را به عنوان تروریست میشناسد و باید کشورهای منطقه هم با تروریسم تفکیک خوب و بد نداشته باشد. احمد سعیدی یکی از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی میگوید در روزهای اخیر شمار از نماینده های طالبان وارد مسکو شدند و با مقام های روسی دیدار کردند. به باور سعیدی هدف این دیدارها مبارزه با داعش بوده است.
یک نشستی قبلا در مسکو برگزار شده که دیروز خاتمه یافته. هیئتی از قطر اشتراک کرده بوده ده او. هدف از این نشست مقابله با داعش. مسکو میخواهد یک تشکیلی یا یک گروه مقاومتی را تشکیل کنه، کمک کنه که اونا با داعش بجنگن. و میخواهد به نوی گروه های طالبا که با داعش ضدیت دارن و مقابله میکنن اونا را حمایت.
درباره این اظهارات تا هنوز سفارت های روسیه و ایران به تازگی واکنش نشان ندادند. ایران کشور همسایه به افغانستان است. گاه گاه ادعاهای مبنی بر حمایت ایران از طالبان مطرح شده است. اما سفیر ایران پیش از این گفته است که کشورش به هدف کنترل اطلاعاتی با طالبان تماس دارد. سفیر روسیه هم اخیراً در کمیسیون روابط بین الملل مشران و جرگه افغانستان گفته است که به هدف حفاظت شهروندان روسیه مسکو با طالبان تماس دارد. سفیر روسیه گفته است که کشورش از طالبان حمایت نخواهد کرد. جنرال جان نیکالسن قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان پیش از این روسیه و ایران را متهم کرده بود که بعد طالبان در افغانستان مشروعیت می‌بخشند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی افغان معتقد بر اینند که طالبان در تلاش است تا به کمک تسلیحاتی روسیه دست پیدا کند. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت
هم طالبان با آمریکا دشمنی میکنه و هم روسیه با آمریکا دشمنی میکنه. در حال حاضر بنام فکر میکنم که طالبان ایری به غنیمت دانسته که با روسیه خود نزدیک بسازه و از منابع مالی و سلاح روسیه استفاده بکنه.
آقای امرخیل میگوید بعد از نشر گزارش ها درباره این که کشورهای عربی مثل عربستان سعودی کمک های خود با طالبان را کاهش داده، امکان این وجود دارد که طالبان به روسیه مراجعه کرده باشند. به گفته آقای امرخیل پاکستان هم اخیراً با روسیه نزدیک شده و این دلیل هم میتواند منجر به نزدیکی بیشتر طالبان و روسیه شود.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم نصرت پارسا از کابل شنیدید که روسیه و ایران تلاش دارند طالبان را حمایت تسلیحاتی کنند. در این حال گزارش ها می رساند که هیئت از مسئولان طالبان در دفتر قطر از 5 روز به این سو برای گفتگو با مقامات روسی در مسکو اند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید اجماع افغانها به خاطر این است که قانون بالای همه یکسان تطبیق شود. آقای غنی امروز در کنفرانس ملی حمایت از مدافعان حقوق بشر گفت قانون اولا بالای خودش و بعدا بالای دیگران تطبیق می شود. رئیس جمهور غنی این سخنان را در حال مطرح می سازد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با انتقاد از برخی مقامات دولتی از چگونگی مراعات حقوق بشر ابراز تأسف کرده می گوید موانع بسیاری هنوز هم در این راستا وجود دارد. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتنیدا از کابل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حمایت از حقوق بشر و مدافعین آن مکلفیت حکومت است و حکومت این کشور به خاطر تطبیق آن اصلاحات را در ارگان‌های عدلی و قضایی به میان آورده است. آقای غنی روز دوشنبه در کنفرانس ملی حمایت از مدافعین حقوق بشر در کابل گفت قانون بالای همه یکسان تطبیق می‌گردد و هیچ کس فراتر از قانون نیست. رئیس جمهور غنی همچنان گفت به خاطر تطبیق حقوق بشر به اقدامات مؤثر ارگان‌های عدلی و قضایی نیاز است که حکومت به خاطر اصلاحات در این ارگان ها متحد است.
خوشحالم عدالت لاره آسان.
خوشحال هستم که راه عدالت آسان شده و روز به روز بهتر میگردد. امروز یک بار دیگر برای شما اطمینان میدهم که به خاطر حمایت از حق مردم در چنین ادارات کلیدی با پروسه آوردن اصلاحات ادامه میدهم. قانون اول بالای ما تطبیق میگردد و بعداً بالای مردم این کشور. این اجماع مردم افغانستان است و این هم خواست مردم افغانستان است. هیچ کس برتر از قانون نیست.
هیچ څوک له قانون نه اوچت ندی.
رئیس جمهور غنی این سخنان را در حال بیان می کند که در این اواخر صداها از سوی نهادهای مختلف داخلی و خارجی به خاطر تطبیق قانون بالای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور بلند شده است. آقای دوستم از سوی احمد ایشچی معاون پیشینش به اعمال ضد بشری متهم گردیده است و نهادهای مختلف از حکومت خواسته تا در این مورد قانون به گونه درست تطبیق گردد. رئیس جمهور غنی در این نشست بدون اینکه از این قضیه یادآوری کند گفت تطبیق عدالت در کشور آسان گردیده است. سوی همسیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر از تلاش ها به خاطر حقوق بشر استقبال کرده اما گفت تطبیق قانون و حقوق بشر هنوز هم با مشکلات مواجه است. خانم سمر همچنان گفت نامنی ها، وضعیت بیجا شدگان، استفاده نادرست از مقام های دولتی، وضعیت معلولین و معتادین از جمله مسائلند که نشان می دهد هنوز هم وضعیت حقوق بشر در این کشور نگران کننده است.
کسایی که در ادارات دولتی کار میکنن اینا نباید مبرا باشن و نباید از فرهنگ مافیات استفاده بکنن، اما هنوزم افراد بسیار متاسفانه وابسته به نیروهای مسلح غیر قانونی و افرادی که وابسته به یک تعداد از زورمندا است در افغانستان با استخطای بسیار جدی حقوق بشر و فساد اداری میشن.
فراینل دهلر کاردل معاون فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز دستاوردها در بخش حقوق بشر در این کشور را قابل توجه خوانده اما گفت که حکومت افغانستان هنوز هم به حمایت جدی در این بخش نیاز دارد. از سوی هم شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند در چنین یک حالت حمایت و عملی کردن اقدامات حکومت مهم است تا حقوق بشر در کشور عملی و تطبیق گردد.
همکارم فرشته ندا از کابل گزارش میداد. ساعت 6:46 دقیقه شب با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سربر هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان تشکر میکنیم. برمیگردیم به مطالب و گزارش های برنامه. مقامات هلمند میگویند نیروهای امنیتی افغان در عملیات تصفیه‌ای تازه آغاز شده در اطراف و حومه شهر لشکرگاه به پیشرفت‌های دست یافتند. این عملیات دیشب آغاز شده است. مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با جبار قهرمان مسئول اپراتیفی ولایت هلمند انجام داده و نخست از وی درباره چگونگی پیشرفت نیروها و هدف بعدی آنها پرسیده است. آقای قهرمان در پاسخ چنین میگوید:
قوتهای دولت پیلن در مربوطات شهروالی ولایت خود مرکز شهر لشکرگاه در اطرافشان کدام جایی که مثلا دشمن مانده بود، مخالفین مانده بود و تصفیه شد به استقامت نهر سراج میگیم به اونجا کمربند به نقطه اساسی خود رسید، به استقامت بشران و بولان کمربند به جای اساسی خود رسید، تقریبا به استقامت عینک هم همی پیلن تصفیه و تلاشی جریان دارن. در مرتبه اول امی خود شهر لشکرگاه باید مطمئن شوند که دیگه هیچ وقت مردم شهر لشکرگاه هیچ نوع تشویش نداشته باشند و کمربند شهر لشکرگاه باید تحکیم شوند و بعدن باز تصفیه ولسوالی ها شروع میشن. این تسلسل همینطور دوام پیدا میکنه تا تمام ولسوالی از وجود مخالفین تصفیه کرده.
قهرمان صاحب، در این عملیات رهبری چش خود شما داره نمیتر است؟
خودم چون مسئول گروپ اپراتی پیستم اسلام، ولی در اینجا از طریق یک شورای نظامی این یک مرکز اماهنگی است و از اون توسط از اون پیش برده داشت.
قهرمان صاحب، چی تعداد نیروها از کدام بخش، از بخش پلیس امنیت تشکیل یافته و در این عملیات سهم دارن؟
تمام قوت های قوای مسلحی که در هلمند موجود است، چی پلیس، چه مالی چه امنی چه نظمی آمد چه سرحدی و بالویشان اردوی ملی بالویشان قوتای امنیت ملی اما هنگ دوش با دوش پیش میرن عملیات را مشترک هم پیش میبرن.
قهرمان صاحب این نیروها را که شما یاد کردین که جمعن برای این عملیات سهم دارن، آیا قوای هوایی هم امرایی میکنن و یا قوای خارجی هم در این عملیات سهم داره یا نداره؟
نه، قوای خارجی خیلی از نگاه مشورتی و لوجستیکی حمایت میکنن، ولی به اصطلاح دیگر قوات هوایی خود افغان ها سهم دارن ولی از قوات هوایی بین المللی استفاده نشدن تانو.
این عملیات از روزایی که شروع شده تا بال تلفات دشمن و تلفات نیروهای امنیتی افغان چقدر است؟
تلفات مخالفین نهایت زیاد هستند. تقریبا می اطلاعاتی که در دو سه روز ما جمع آوری کردیم رفتار از 30 تا 40 نفر تلفات مخالفین هستند، ولی تلفات طرف دولت بسیار محدود هستند. در حدود 2-3 نفر را شهید داریم، 4-5 نفر هم زخمی.
یک موضوع دیگه قهرمان صاحب، قماندان امنیه قندهار گفته که یک تعداد از خانواده های رهبرای طالبا در ولایت هلمند جا به جا. ما میخواستم ایره از شما بپرسم که چقدر دقیق است؟ آیا همونطور یک چیز وجود داره؟
از جایی که وضعیت را تحت نظر خود دارم و تحت کنترل خود دارم اینطور یک چیز را نشنیدیم و نه به نام شورای کویتا در اینجا کدام اثاری را دیدیم یا کلانش یا خوردش و نه در ولایت که هلمند و آبر خود میتانند جای در پیدا بکنند که اگه اکل 24 ساعت در اونجا مطمئن یا بشینند. وقتی که در اینجا تسلط از نگاه هوایی و تماما در دست دولت باشد، در اینجا به کدام چی مخالفین میتانند؟ بس خصوصا بنام کلان و مثلا یعوز به شورایشان که او بیا و باز اینجا زندگی بکنن، یه فکر نکنم که درست باشه.
جبار قهرمان مسئول اپراتیفی هلمند بود که از پیشرفت نیروهای دولتی در اطراف لشکرگاه خبر داد. این عملیات شب گذشته آغاز شده جریان دارد. شوریشان طالب هنوز در این باره تبصره نکردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.radioazadi.org. برمیگردیم به مطالب برنامه. هزاران خانواده از ترس جنگ و ناامنی به ولایت هرات پناه آوردند. این خانواده ها که بیشترشان از ولایات همجوارند شکایت دارند که به مواد اولیه زندگی دسترسی کافی ندارند. آنها از دولت و نهادهای کمک کننده خواهان رسیدگی بیشتر به وضعیت زندگیشان هستند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
صدای بازی دختر بچه هایی است که دور از جنگ و ناامنی سرگرم بازی هند. اینها اطفال خانواده های هند که در یکی از کمپ های بیجا شدگان در ولایت هرات زندگی اسفبار را می گذرانند. گلبرگ مادر یک از این اطفال است. او از ترس جنگ و ناامنی بادغیس را ترک کرده و به هرات پناه آورده است. این زن جوان بمانند هزاران خانواده دیگر بیجا شده در دشتای ریگزار و در خانه های کاملاً گلی زندگی می کند.
ایدیسی طالبا بسیار جنگ باش طالب باز ما بیم همیجه که اینجا اگمت پای اگمت همیجه پناه یاردیم دیگه. باز اگمت هم سنه مار نمخونه نیه گوشنگی بمردیم یه توشنگی بمردیم یه خونکی.
خانواده های قوری و بادکیسی بیشتر در کمپ های شیدایی هرات به سر می برند. خان محمد باشنده ولایت قور، اختلافات قومی، موجودیت افراد مسلح غیرمسئول و نبود حاکمیت دولتی در منطقه مسکونی خود را از عمده‌ترین دلایل آوارگیش به هرات عنوان می کند.
با اثر جنگ ها، گرسنگی ها، به هم افتادگی ها، خودکشی ها، بیرحمی ها، بیشفقتی ها، این تحت کنترل هیچ کس نبود. هر کس به سر خود کار می کرد. مردم را جریمه می کردم.
بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات همواره از کمبود مواد غذایی، پوشاک و مواد سوختی در فصل زمستان شکایت کردند. این افراد می گویند در صورتی که امنیت در مناطق اصلیشان تامین شود، هرات را ترک خواهند کرد. عبدالظاهر از آوارگان کمپ شیدایی به این مشکلات اشاره می کند.
علت جنگ است. یک برادر به دولت است، برادر دیگه بکو. او ایر می زنه، ایر می زنه. اگه پلوی عزیز صد باشه، او طور می زنه. اگه پلوی دوبره، ای طور می زنه. پس ما گفتیم برادر، ما طاقت جنگ نداریم. همین ملک، همین منطقه از شما، از ما خداحافظ.
ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات می گوید در سال جاری تنها 5000 خانواده به خاطر جنگ و ناامنی از ولایت فرا به هرات آورده شدند. جاوید نادیم، رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در مجموع بیش از 70,000 خانواده بیجا شده در این ولایت بسر میبرند. از سوی هم عبدالحمید مبارز، رئیس مبارزه با حوادث هرات، اعلام کرده که در نظر دارند برای 7,500 خانواده کمک توزیع کنند که با این آمار خیلی از خانواده های بیجا شده شامل این برنامه قرار نمیگیرند. و اگر دولت افغانستان به وضعیت خانواده های بیجا شده رسیدگی نکند، مشکلات این خانواده ها چند برابر دیگر افزایش خواهد یافت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبرنگار رادیو آزادی از وضعیت دشوار زندگی بیجا شدگان داخلی در هرات گزارش می‌داد. در این حال خانواده هایی که در نتیجه جنگ از ولسوالی های یمگان و وردوج بدخشان از مناطقشان بیجا شدند هم می‌گویند که با مشکلات زیاد روبرو هستند و هنوز برایشان کمک های کافی نرسیده است. آنها هشدار می‌دهند که اگر به زودترین فرصت برایشان توجه نشود، اطفال و زنان آنها از دست خواهند رفت.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. هند رسما اتهام حمله راکت تندروان در ماه جنوری در نتیجه آن عساکر هندی را به قتل رسانیدند بالای پاکستان وارد کرد. این حمله باعث تنش‌های شدید در روابط هند و پاکستان شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم آرش همایون میشنوید.
اداره عالی ضد تروریسم هند 4 تندرو به شمول رهبری یک گروه تندروان را که در پاکستان به سر می‌برند به حمله متهم ساخت که در نتیجه آن عساکر هندی کشته شدند. در اثر این حمله که در ماه جنوری سال جاری میلادی بر یک پایگاه نظامی در شمال هند صورت گرفت، 7 نظامی این کشور کشته شدند. اداره عالی تحقیقات هند یا NIA روز دوشنبه مولانا مسعود ازهر، رهبر گروه تندرو جیش محمد، برادر وی مفتی عبدالرؤوف ازهر و دو عضو دیگر این گروه را رسما متهم نمود و دوسیه آنها را به محکمه ارائه کرد. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، مولانا مسعود ازهر و سایر افرادی که توسط هند متهم شده اند در پاکستان زندگی می کنند. اداره عالی تحقیقات هند یا NIA می گوید مواد غذایی 4 فرد مسلح که از پاکستان به هند آمده بودند و از ساکر اردوی این کشور را به قتل رسانیدند در پاکستان تولید شده و مکالمات تلفنی آنها با پاکستان صورت گرفته است. به گفته این اداره، بررسی مواد خوراکی و پاکت‌های خالی باقی مانده از نزد این افراد که در یک جنگل یافت شده است نشان می‌دهد که این افراد از پاکستان به هند آمده بودند. تا هنوز پاکستان در مورد اتهامات وارد شده از جانب هند چیز نگفته است، اما به نظر نمی رسد که پاکستان مولانا مسعود ازهر، رهبر گروه تندرو جیش محمد و سایر متهمین را به هند بسپارد. مولانا مسعود ازهر قبلا در هند به خاطر حملات در کشمیر مجرم شناخته شده بود و در سال 1999 میلادی در تبادله با سرنشینان یک تیاره اختطاف شده هندی از زندان رها شد. اداره عالی تحقیقات هند همچنان گفته است در نتیجه تحقیقات معلوم شده است که حمله کنندگان از جانب مولانا مسعود اظهر و مفتی عبدالرؤوف برادر وی آموزش دیده و به افراطیت تشویق شدند. قبل از این نیز پاکستان با آموزش و فراهم آوری پناهگاه های هم برای شورشان متهم شده است که اسلام آباد این اتهامات را همواره رد کرده است. هند همچنان از کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا مولانا مسعود اظهر به حیث تروریست شناخته شود. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، احتمال دارد چین که با پاکستان روابط نزدیک دارد از تلاش های هند در سازمان ملل متحد جلوگیری کند. هند گروه تندروی جیش محمد را در لیست گروه های تروریستی شامل ساخته است و بعد از حمله ماه جنوری گفتگوهای رسمی روی مسئله کشمیر و سایر منازعات را نیز با پاکستان متوقف ساخته است.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات روابط هند و پاکستان میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارم آصف حبیبی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.